کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم ترنو دوستانو د ازادي راډیو پی یو استودیو ته موزه فریبازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د کارکوونکو په اړه یې لري او وایي چې دا کار د دې سبب سوی دی چې په دې سفارت کې د کارکوونکو کموالی د دې سبب سوی دی چې د ویزو متقاضیان له ستونزو سره مخامخ سي. نو راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي په خوست کې تر شلو د ډیرو طالبانو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي په فارس خلیج کې د تیلو پر بیړیو د ایران له برید وروسته بیړني پلانونه تر غور لاندې دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي په خوست کې وایي چې په موساخیل ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوندي نیولي دي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه او د دوی یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلاح مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي. یو پکې پاکستانی دی یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
ښاغلی پټان زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اووه طالبان چې مقاومت یې کاوه ووژل شول او د دې عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مشروب لنه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه شار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کنفرانس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به د غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کنفرانس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان وویشت غړي لري. د دې کنفرانس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته یې ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 5 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوی مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وای واشنگتن د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅې کوي او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. شانهان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
د وی
د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریشي. نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابېدو په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا شته او موږ همدارس د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. واشنگتن د عمان په خلیج کې د پنجشنبې پورس د ناروې او جاپان پر بیړیو پر برید ایران تورن کړی دی. ایران دا تورونه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له سر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو لور یو هیله داوه چې عراق پیاوړی خپلواک او په خپلو پښو ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورټیکس پرون وویل چې د خبرو پر مهال پامپیو د عراق له سر اعظم مننه وکړه چې عراق ته د ایران پلوه وسلوالو د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د روسي څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لویدیو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15 منیټه په ماسکو کې غورځېدلې و. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پرونی راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل، تفصیل د ازادي راډیو پر وپاړنه هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب اوریدلی سي. په کابل کې د پاکستان سفارت وای نسی کولای چې د افغانستان د وګړو لپاره د ویزې او نور خدمات په سمه توګه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دلیل داسې وایي
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعین نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستند.
دغه راز مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم پر همدې موضوع باندې څرګندونې کړې دي.
ایستیر دی وقت غواړي د پښتو مقابله کې مجادله ولري او وقت غواړي چې اقتصاد منځ ولاړ شي، نو یوازې حل لار چې دا موضوع شرکتو تیار کړي لکه څنګه چې د هندوستان ویزې موضوع را
په نړیوالو مسایلو کې بداوه ورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شناهان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. لازمي راډیو سره اوسئ. زموږ خلاصه د ریډیو لري دوستانو، لکه چې مخکې مو ویل چې موږ په کابل کې د پاکستان د سفارت په اړه یو راپور لرو، خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو وربسو دې ته چې په حکومت کې یو باوري سرچینه ویل دي چې احتمالاً د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره زمو همکار اجمل تورمن راوس د کابل سټوډیو ته خدای تورمن سپخ پرونی ته شرغلی په دې اړه کنور تفصیل اوریدونکو سره شریکي.
بله فریبا جان، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې هم ویل په حکومت کې باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقررې په اړه ویلي دي. دا خبر په رسمي ډول نه دی تایید شوی او سرچینې هم د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل چې نومې واخیستل شي. خو سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پات شي که څنګه. دا په لاسال کې دا فریبا جان چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلی رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې دي. د یو بل خبر له مخې د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د ښاغلی غنی د کمپاین د مسؤول په توګه ټاکل شوی دی. په سولې شورا کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی. بله فریبا جانې،
د زه ته مننه کوم اجمل تورمن و چې وایي په حکومت کې وی باوري سرچینې دا تایید کړی دی چې احتمالا د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی به د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. مننه کوم.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجه خلاص دې راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکونکي کم دي او نسی کولای چې د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب ووایي. د دغه وزارت وایم سبغت احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې دا موضوع د دې موضوع نور تفصیل څه دی یو ځل بیا زموږ همکار اجمل تورمن څخه وپوښتو چې بیا هم د کابل سټوډیو سره خبرې کوي. ترمن صاحب بیا هم غواړم چې تاسو راپورته غوړ سو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نورې څه څرګندونې لري او څه حل لارې وړاندې کړي دي یا پیشنهاد کړي دي.
بله فریبا جانې، لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان د ویزو غوښتونکي په یاد بهیر کې له ستونزو شکایت لري او دا هم وایي چې د سفارت مخې ته افغان امنیتي مسؤلین هم له دوی سره سم چلند نه کوي. موږ نن د پاکستان سفارت ته ورغلي و، هلته مو یو شمېر د ویزو متقاضیانو سره خبرې کړې دي. دا به لومړی په ګډه سره واورو. فریبا جانې، دا د هغه کس غږ و چې د پاکستان سفارت مخ کې ورسره ناسم چلند شوی او حل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. هلته لیدل کېږي چې امنیتي مسؤلین سم چلند نه کوي له بیزو له متقاضیانو سره. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره چې موږ خبرې وکړې، دوی وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکوونکي کم دي او نشي کولای د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي. دغه وزارت وایي صبغت احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو هڅې روانې دي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعین نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن و ای که ویزاشان معطل میشه برای یک روز، دو روز یا چند روز، یکی از علتهای اساسیش همی است، چون مراجعین بسیار زیاد هست و طبیعتاً کارمندان سفارت به این حجم و این شمار مراجعین در یک روز نمیتونه رسیدگی بکنه.
پا مشخص دول در ویزاشان که خبره شوید او یو امنیتی مسئول د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو د متقاضیانو سره ناسم چلند کوي، دوی وهي او گزارونه پکوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نوموړی کس نیولې دی او څېړنې ورڅخه روانې دي. خبرې چې په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی خبرې هم واورو.
د پاکستان سفارت مخې ته زموږ څو تنه خبرمن هیوادوال وهلي وو او دغه سره غیر انساني چلند کړی او بې حرمتي ورته کړی او هغه شناسایی شو ونیول شو او دغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي. هیڅ پولیس او هیڅ کارمند د وزارت داخله د دې حق نه لري چې په غیر قانوني توګه زمو قدرمن هیوادوال یا توهین کی یا تاخیر کی او یا هم غوته صدمه ورسي.
د یادونې ده فریبا جانې چې دا لومړی ځل نه دی، بس مخکې له دې هم ورته شکایتونه شوي دي، نه یوازې په کابل کې، په ننګرهار کې هم د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته ورته شکایتونه د خلکو لخوا شوي دي چې دلته له دوی سره سم چلند نه کیږي، یواته فساد موجود دی، د ویزو بدل کې ورنه پیسې اخیستل کیږي. دا موضوعات هم ډېر دي، خو تر اوسه پورې دغه موضوع ته یوه د حل سمه لاره او اساسي لاره نه ده موندل شوې. دغه ویزا اخیستونکي ادعا لري چې دوی چې پاکستان ته ځي ځکه ځي چې د درملنې لپاره زی او دلته د درملنې لپاره سم امکانات نشته، یا مثلا د عملسی او زمنان یو شمیر نور چې هلته خپلوانو دوی پاتې دي، د زامن، د چا خویندې، د چا ورونه، د هغوی د پوښتنې لپاره، ځکه د ویزې تقاضا ډېره ده، ولې هم نو هغومره چې تقاضا ده هغومره د دوی تقاضا نه پوره کیږي. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. اجمل تورمانو دوستانو ومورېدل چې د افغانستان یو شمېر وګړي په افغانستان کې، که په کابل کې دي، که په جلال آباد کې دي، که په هر ځای کې دي، د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا ستونزې که د سفارت د کاري بهیر له اړخه دي او که چیرې او که د سفارت ساتونکو یا د مثلا د ملي امنیت ساتونکو د چلند په برخه کې دي، خو په هر صورت د ستونزو څخه شکایت کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزې ته اساسي حل لاره باید ولټول سي. زما همکار رحمت الله افغان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د مرکه په ګټه سره وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاته هغه مجرم مهم ووسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد وسي لتکوب وهل تکول قتل په قانون کښې نه شته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارن وکړي. مګر بدبختانه زمونږ په ټولنه کښې بیا خاصن د امنیتي سکتور کښې بیا خاصن په وزارت امور داخله په چوکاټ کښې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کښې هم په ولایاتو کښې خلک سره ډېر بد برخورد لري ډېر بد چلند لري.
صدیقی صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کړي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات یې ترسره کړي وو. لامل یې په څه کښې ده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نبود ده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کښې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشت دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي د هغوی د برخورد د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وسي دوی تدریس شي باید دغه سیمینارونه جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نه شته، او د دې په څنګ کښې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کښې باید واوسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمنګ شي هغوی سره ګوژد شي د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی په منځ کښې شریک شي چې د خلک تاسو همداسې برخورد لري څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، د دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول په کار دي؟
زما وړاندیز د بعدته خو دغه مونږ پورې غواړه نه لري خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري د پاکستان حکومت پورې لري خو غوښتنه مو دوی نه دا ده چې چېرې تاسو غواړئ چې په واقعیت سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسېدلی چې هر ویزه اخیستل د 5000 تر 10000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي چې چېرې دوی واقعیت غواړي د فساد په مقابل کښې مجادله ولري او واقعیت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي نو یوازې حل لاره ده چې دغه موضوع شرکتو تیار کړي لکه څنګه چې د هند موضوع هندوستان ویزې موضوع ده که دغه موضوع په دې طریقه حل شي زه فکرم یو د بې عزتي د بېابرویي او د دې په څنګ کښې مونږ کولی شو چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي که دغسې موضوع ونی دا د خپل د افغانانو بې عزتي موضوع ده او د دې په څنګ مونږ داسې فکر کوو چې په خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی یعنې په داسې کسان هم شته چې میاشت مراجع کوي قطعا عزت نه نه جلکېږي ورته په کله چې دوی د پیسې موضوع وي په دوی درې ورځې کښې نهایت 5 ورځې کښې د دوی پیسې د دوی ویزه اجرا کېږي د فساد په مقابل کښې د غوښتنه مو دوی نه دا ده چې تاسې باید د فساد په مقابل کښې ډېر قوي مجادله ولرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي و.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي ټکر وسو نه بجې ټکر مریض راغی
آزادي
ښځینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي
عادلانه فیصله وه موږ ورله واک درشري
پوهنه
موږ په مکتب کښې د باران دپاره افغانۍ نه شته موږ په ځمکه کښې نو
ستاسو اساسي حقونه آزادي راډیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
دوستانو زموږ شغ له ازادي راډیو څخه اوري که چېرې مو د ازادي راډیو خپرونې تر دې مهاله نه یې اورېدلې کولی سئ چې ویب سایټ ته مو مراجعه وکړئ او خپرونې مو په تکرار بڼه واورئ یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولئ پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به له ناجیې صافۍ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د قزاقستان او ازبکستان له لارې د افغانستان کرنیز محصولات بهر ته ولېږدوي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمالدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ وزیر له دوی سره ژمنه کړې چې دا ستونزه به هواروي.
خورا هلمند او همدارنګه هغه تجار چې دوی په دغه خرید فروش کښې اخته دی هندوانو چې په ارزانه شوي دي دا راغونډه شوي دي ترڅو چې قزاقستان ازبکستان پر لارې باندې کړی دي وزیر تجارت دا وعده ورکړی دی.
تر دې مخکې بزګرانو شکایت کوه چې د دوی کرنیز تولیدات په هیواد کې بازار نه لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ کې د یو شمېر لویو پروژو کار پیلوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه پروژې چې د خصوصي سکتور له لورې بشپړې شوې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. نوموړي وویل چې په دغو پروژو کې د اوبو لګولو مالدارۍ او تحقیقاتي برخې شاملې دي.
یک فارم مرغداری به ظرفیت 5000 قطعی کارش آغاز میشه و در این زمان چندین فارم کلان مرغداری کارش تکمیل شده با همکاری سکتور خصوصی تکمیل شده اینا هم به بهره برداری سپرده میشه.
نموری ویل چه لدی سره بعد خلکو به اقتصادی ژوند کې د پام وړ بدلون راشي، او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
زموږ خلاصه د راډیو اوري دوستان اوس به ورسې وي نړیوال موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړې دي. دغه موضوع زما همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی دی، همدا اوس سره په استودیو کې دی. صالح صاحب، خبرونې ته شرغلی که په لومړي سر کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د څرګندونو نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېجۍ او بله جاپاني وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگتن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل
د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریږي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا سته، او موږ همداراز د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویل چې دا کار ایران کړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیر پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. د امریکا پوځ تیر پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپایي پازداران انقلاب ځواک د ګزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهرا د یوې کښتۍ له بدنې څخه یو ناچاودلی ماین لرې کوي.
بله، په عمان خلیج کې پر دغو کښتیو د حملو په اړه آیا په خپله ایران یا نورو هیوادونو څرګندونې کړي دي؟
ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو لسو حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی. وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوې ویډیو هیڅ شی نه دی ثابت کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگتن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویې ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او ناوړه پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او راحته لاره ده. د جرمني په ګډون ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حملو کې څوک لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او د نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې یوه کنفرانس ته د دې پیښې په تړه وویل
هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده. ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه وکړم.
او فریبا جان، تیره میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله سوې وه چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگتن او د واشنگتن د متحدانو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی وو.
ډېره مننه کوم صالح محمد. صالح وایي چې وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته امریکا غواړي چې د وضعیت له خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. ډېره مننه کوم صالح.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اورېدلی سي. ورځو کابل ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې څه مقالې لیکلې دي، دغه ورځپاڼو ته زما همکاري ناجیه صافی کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د طالب بندیانو د ازادي دود ناټو او ګودمهالي مالی ملاتړ او د سولې پاړه لیکنی او تفسیری کړی دی. دنیا ورسپانی لیکلی د افغان سولې پاړه خبري تر بل هر وخت چټک شوې دي او امریکا او روسیې نیولې بیا تر ګوندیو ټول هیوادونه د سولې له بهیر ملاتړ کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټول لوري د سولې خبرو ته ظاهرا ځانونه ژمن بولي او مذاکرات د حل یوازینۍ لار بولي، نو بیا ولې د سولې خبرې په جامد حالت کې پاتې دي؟ د لیکوال په باور د سولې روان بهیر ته په کتو له یو څو ګوته په شمېر مشرانو پرته نور هیڅ لوری هم د سولې د خبرو د بریا لپاره جدي اراده نه لري، بلکې یوازې غواړي چې په ملي او نړیواله کچه سیاست وکړي او امتیاز ترلاسه کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي ملت له ټولو لورو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي، ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او جګړه د څو نورو کلونو لپاره اوږده کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د مسکو او دوحې وروستیو ناستو ته په کتو ویلی شو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر اوسه د شعار تر کچې دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې سیاست بدلون موندلی، خو د ورځپاڼې د لیکوال پان وکتل شي چې پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي څه ډول بدله شوې او دا به وکړی شي چې په پاکستان کې د ترورستانو ځالې له منځه یوسي او کنه. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی امریکا سوله غواړي که داعش. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي جنرال مکنزي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې په رښتینی معنا په یو خطر بدل شوی او تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو په تیره بیا پوځي چارواکو دې ته ورته اندېښنې ښودلې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم داعش په افغانستان کې فکري بنسټ نه لري، خو له طالبانو سره د سولې تودې هڅې او د هېواد دننه د دوی پر مرکزونو د مرګونو ګزارونو او غوی د یو شمیر خاصو سیرو د وژلو موخه هم دغه ده چې نور باید طالبان جبهه داعش ته پرېږدي. د ورځپاڼې د لیکوال پاند د امریکایي چارواکو لخوا داعش د لوی خطر په توګه یادول او دا چې طالبانو سره پر سولې سربېره به جګړه دوام لري له ورایه ښکاري چې واشنګټن په افغانستان کې یوازې د جګړې د بیرغ او بڼې د بدلولو په هڅو کې دی نه د سولې. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالب زندانیانو له ازادېدو سره د جګړې شدت کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی او نه هم په دې سره طالبان سولې ته هڅول شوي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالب بندیانو په ازادېدو سره د هغوی لیکې پیاوړي کیږي او دا به د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل شي. او انیس ورځپاڼې لیکلي د ناټو اوږدمهالي مالي ملاتړ د افغان ځواکونو روحیه په بېساري ډول پیاوړي کوي. ورځپاڼې لیکلي د دې لپاره چې افغانستان په ځان د بسینې په لور ولاړ شي باید د ناټو مرستې ښه مدیریت شي.
د سنو د کابل چاپ د نن ورځپاڼو غټي د مقالو سرټیکې خو مو واوریدل. اوس به ورسو د سپورت ډګر ته. لکه چې تاسو هم خبر یاست نن د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. د دې لوبو د خبري پوشش لپاره زما همکار واصل وصال په بریتانیا کې دی او له بریتانیا څخه به موږ ته د دې لوبو په اړه تازه جزئیات راکړي. همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی وصال صاحب. خبرونه ته شرغله که په لومړي سر کې دارت وایس چې دغه لوبه چې نن د افغانستان او د جنوبي افریقا ترمنځ کیږي د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه فریبا جان. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نننې سیالۍ له دې اړخه افغان لوبډلې ته مهمه ده چې افغان لوبډلې خپل تیرې پر لپسې درې سیالۍ بایللې دي او ولس یو څه ناڅه له دوی څخه مرور دی. ما د خلکو یو څه ګیلې مالې لوبغاړو سره دلته شریکې کړې، نو دوی وویل چې نن دوی پوره کوشش کوي چې د سویلي افریقا پر وړاندې چې دغه سیالیو نسبتا کمزورې لوبډله ګڼل کېږي، ځکه هغوی هم خپلې درې سیالۍ بایللې دي او افغانستان هم درې سیالۍ بایللې، نو دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې نن که دلته باران ونه شي نو ښه لوبه وکړو د سویلي افریقا پر وړاندې او دوی ته ماتې ورکولو سره په یو نوې روحیې سره هغه پاتې سیالۍ وکړو. نو نن د دوی کوښښ هم دا دی د افغان لوبغاړو د دوی په وینا چې نن موږ په یو نوي مورال سره یو نوي روحیې سره میدان ته ښکته کیږو او کوشش کوو چې نننۍ بریا خپله کړو او ولس چې یو څه موږ څخه مایوسه دی هغوی بېرته خوشحاله شي او دوی له ولس څخه هم غواړي چې دوی ته دعاګانې وکړي تر څو دوی وتوانېږي چې نننۍ لوبه کې ښه ثابت شي دوی او یو ښه نتیجه ترلاسه کړي. نو لوبغاړو له تېرې یوې اونۍ راهیسې دلته په کارډیف کې پوره تمرینات هم کړي دي. ګلبدین نایب راته وویل چې لوبډله پوره چمتو ده د دغه سیالۍ لپاره، او کومې کمی کاسته چې په تیرو سیالیو کې وي هغه ډک کړي دي. نو د دوی په وینا چې دوی به نن نو یو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي فریباجانې.
بل دقیقا ما غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دوی څونه آمادګي لري، او لکه چې تاسو هم یادونه وکړه چې افغانستان درې نورې لوبې تر دې وړاندې بایللې دي، نو څومره تمه او هیله سته چې افغان لوبډله به دغه لوبه وګټي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
بله، تیره ورځ لاړم د دوی هغه تمریناتو پر مهال مې یو شمېر لوبغاړو سره خبرې اترې وکړې، نو تر ډېره دوی هم له خپلو تیرو سیالیو او کارکردګیو څخه راضي نه ول، اما د دوی اراده غښتلې وې. د دوی هغه خبرې چې ما سره کولې، دوی همدا ویل چې موږ همیشه کوښښ همدای چې د ولس لپاره د خپل هیواد لپاره لوبه وکړو. چون کرکټ دغه پیچونه یو څه تیز دي، دلته د بیټنګ په برخه کې افغان لوبډله یو څه ستونزو سره مخ ده، اما دوی په هغه ستونزو چې په تیرو سیالیو کې وي هغه به بیا نه تکرارېږي، او په هغه باندې دوی کار کړی دی. تر ډېره دوی تیره ورځ هم چې کوم تمرینات کول مال نږدې ولیدل، نو د بیټنګ باندې د دوی زیات تمرکز او حشمت ویلې چې کوشش همدا ده چې موږ پوره 500 ورونه ولوبو. حضرت هم همداسې نور علي زدران او یو شمېر نور لوبغاړو سره خبرې وکړې، رحمت شاه هم خبرې وکړې، هغه ویل چې یو څه چانس را سره یاري نه کوي، غنی زه پوره کوشش
کوم. تاسو نه مننه کوم درنو دوستانو، تاسو کولی سي د کرکټ د لوبو جزئیات د ازادي رادیو د خبرونو لاله تعقیب کوي. موږ به هم زموږ همکار وصل وصل توسو چې بریتانیا څخه د دې لوبو د خبري پوشش راکوي. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دی. له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان چارواکي وایي د خوست په مساخل ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوند نیولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شازدافیر سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن وایي واشنگټن د امان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅې کوي او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې.
مننه کوم اجمالان دوستانو، تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، په ګډه به یې وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زادو نافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 3.8 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګری ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ امنیه قمانداني پولیسو وکړل. په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په رودات ولسوالۍ کې د استخباراتي مدیریت په همکارۍ وشول، په نتیجه کې 238 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. د دې نشې موادو د ساتلو او قاچاقو په تور درې تنه نیول شوي دي. د پروان ولایت پولیسو د دوو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چرس او هیروین د قاچاق کولو پر مهال ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د عملیات د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې وشول. په لومړیو عملیاتو کې 4 کیلو او 200 ګرامه هیروین او دوهمو عملیاتو کې 15 کیلو ګرامه چرس ونیول شول. دا نشه یي مواد په یو کورلا او سراچا موټر کې پټ کړل شوی و. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د نشي موادو د قاچاق او ویش قضيو د سي ل نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضاي مرکز ته سپارل شوې دي. د دې مرکز وایاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل 15 تنه مشکوک کسان چې د ویش قضيو په تړاو د امنیتی ادارو لخوا نیول شوی وو ل نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضاي مرکز سماري فشيوي.
دی پینزو تنو غوختل چې نشئی مواد په خپل سفری بکسونو او خېټو کې د حامد کرزی له نړیوال هوایی ډګر څخه هندستان، عربي متحده امارات او سعودي عربستان ته قاچاق کړي.
د یادونه ورده چې د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په تیرې یوه اونۍ کې 4 تنه له 3 کالو څخه نیولې بیا تر 15 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې هغه 40 تنه ونیول شول چې نشئی مواد خرڅول. دا کابل امنیه قمندانی ویاند فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ته ویل دا کابل امنیه قمندانی له نشي مواد سره د مبارزه پولیسو د کابل په 11 امنیتی حوزو او بګرامي ولسوالۍ کې د نشي موادو 13 خرڅونکو نیولې او بیا یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. لدی نیول شویو خلکو سره 122 ګرامه هیروئین، 40 ګرامه خیخه، 2 کیلوګرامه چرس او یو شمېر نشي ګولې هم نیول شوې دي. د یادونه ورده چې پر دې عملیاتو سربیره په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه 200 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته وړل شوي دي.
مسکا هوتک وچ د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی.
د نشي بوټو په پرتله د کیمیاوي نشي موادو ستونزې ته لږ پاملرنه شوې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې د جوزجان ولایت بختی پارک د محتاجونو په استوګنځای اوښتی دی. دا چې نشه ولې د انسان وینه کموي په دې اړه له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه لرو.
کله چې کوم هنی په معتادانو کې رامنځته کیږي د دوی ستړیا رامنځته کیږي، په کې خستګي او همدارنګه رنگ پریدګي یا مثلا قوارې ډیر زیړه غوندې وي.
د شمس الدین په نوم یو معتاد وایي چې د خپل کشر ورور لخوا په نشو اخته سو.
د خوراک په ځای باندې میوې په ځای باندې پودر سکند او لسل کیلو نه 15 کیلو ته ضرر رسولې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
حکومت مناسب اوس دا راته وایي چې دا د څه شي نقشه ده؟
دا د عملیاتو نقشه ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیدوف وایي چې نړیوالې ټولنې خپل ټول پام نشي بوټو ته اړولی دی، خو دې خواته یې پام نشته چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي او له دې امله د محتاجینو مړینه هم ډیره سوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د کیمیاوي نشي موادو استعمال مني او وایي چې کیمیاوي نشي مواد ورو ورو د نشي بوټو ځای نیسي او معتادین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي څېړنې ښیي چې اروپا ته د افغانستان د تریاکو د قاچاقو ترڅنګ له آسیایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته د مصنوعي نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف د کیمیاوي نشي موادو د خطرونو تحلیل په نوم غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ټول پام یوازې د نشي موادو بوټو ته اړولی دی، خو دې اړخ ته یې پام نشته چې په نړۍ کې کیمیاوي نشي مواد ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دي.
د نشي بوټو په پرتله د کیمیاوي نشي موادو ستونزې ته لږ پاملرنه شوې ده. له همدې امله د کیمیاوي نشي موادو خرڅلاو ورځ په ورځ ډیریږي. کیمیاوي نشي مواد لکه میتافیټامین او امفیټامین یا شیشه اوس په یو جدي روغتیایي ستونزه اوښتي او په آسیایي بازارونو کې خرڅلاو په چټکۍ سره ډیریږي. موږ اروپایي مارکیټونو ته هم د دې موادو د قاچاق شاهدان یو.
د ملګرو ملتونو یا یو ان او ډی سی څېړنې ښیي چې ځینې هغه نشئی درمل چې په خوا به په درملنې کې کاریدل اوس د نشي لپاره کارول کیږي، ځکه یې نو بیه هم ورځ په ورځ لوړیږي. په افغانستان کې ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی کیمیاوي نشئی مواد په ځانګړي ډول د نشي ګولۍ په بیلابیلو لارو د ښار له درملتونونو څخه رانیسي. په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری ځوانان کیمیاوي نشه یي مواد په خپلو کورونو او رسمي دفترونو کې کاروي. د ښاغلي یوسف په خبره د کیمیاوي نشه یي موادو ډیری معتادین له دې امله دا ډول نشه کوي چې ځان عصري او پرمختللي وښيي.
مصنوعی نشئی موادو استعمال په نړۍ او افغانستان کې ډیر شوی دی. د کیمیاوي نشئی موادو کارول د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د تریاکو بیې راټیټې شي، ځکه چې ځای کیمیاوي نشئی موادو نیولی دی. په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد ډیری ځوانان او شتمن خلک کاروي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په داسې حال کې له ځانمنو هیوادونو سره د مرستې او کیمیاوي نشئی موادو د طرح خبر ورکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه پورې په ملي کچه له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې ځانګړی قانون او ستراتیژي نه لري.
محمد ایاز ترنکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه یې راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډېر سوی، خو دولتونه دومره پام نه ورته کوي. اوس په جوزجان ولایت کې بختی پارک ته ځو. د شبرغان ښار بختی پارک د نشئی موادو د خرڅلاو او نشیانو په استوګنځای اوښتی دی. د شبرغان ښار څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل بختی پارک چې د والي دفتر په شلمترۍ کې پروت دی، پخوا د خلکو لپاره د تفریح او ورزش ښه ځای و، خو اوس هلته محتاجین نشئی مواد خرڅوي او یا نشئ کوي. په دې اړه عالم رحمان یار راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د شبرغان ښار بختی پارک چې اویا کاله مخکې جوړ شوی د جوزجان یوازینی پارک دی چې د دې ولایت اوسیدونکي به د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د دې پارک په هره خوا کې معتادین ناست وي چې څوک یې نشئ کوي او ځینې نورې بیا نشئ مواد خرڅوي. نورالله یو له هغو معتادینو څخه دی چې دوه کاله په بختی پارک کې هیروین څکول، خو اوس د دې ولایت د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې بستری دی.
ما چمن ولایت جوزجان امجا بودیم.
زه د جوزجان ولایت په چمن یا بختی پارک کې وم. یو دوست مې راته وویل چې که د ځان درملنه کوي نو د معتادینو د درملنې روغتون ته به دې معرفي کړم. ما هم ورسره ومنله او دې روغتون ته ولاړم. اوس خوښ یم چې په دې روغتون کې مې درملنه کیږي.
خوش هستم کې خدا هغه ما ور دوست داشته کې ما را د دې ځای مکان ما را آورده.
د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې بختی پارک د نشئی موادو د خرڅلاو په مرکز بدل شوی دی. انجینر علاداد وایي چې خای د نشئی کولو بوی موږ او یا زموږ ماشومان په نشو اخته کړي.
صبح میرفتیم به کار دیدم کې و متادا همونجا خوونه همه.
سحر چې کله کار ته راځم نو ګورم چې ټول معتادین په بختی پارک کې سره راغون شوي او هیروین څکوي. ځینې بیا د پارک پر څوکۍ ناست وي او چرس څکوي. د چرسو بوی خو ان دا چې تر سړک پورې رسیږي، په داسې حال کې چې دا پارک د ولایت په شلمترۍ کې پروت دی. باید دا حالت کنټرول شي، خو که کنټرول نشي نه پوهیږم چې زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکی به څنګه شي.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د دې ولایت بختی پارک د معتادینو په استوګنځي باندې اوښتی دی.
د نشئی موادو له ټولو ډولونو سره مبارزه دوام لري. امنیتي او کشفي ادارو ته لارښوونه سوې چې پر هغو ځایونو عملیات وکړي چې هلته نشئی مواد تولید او خرڅیږي. پولیس د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري، بلکې له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي او د دې کار لپاره کلکه اراده لري.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وایي چې د پروسه کال په پرتله سه کال په دې ولایت کې معتادین په سلو کې شل ډیر شوي دي.
د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې هغه کسان بستري کېږي چې عمرونه یې تر 14 کالو ډیر وي. دا روغتون دوه څانګې لري چې یوه څانګه یې معتادو میرمنو او ماشومانو ته ځانګړې شوې او په بله څانګه کې د زړو خلکو درملنه کېږي.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د معتادینو د ستونزو پر وړاندې مبارزه د ټولو دخیلو ادارو کار بولي او په دې برخه کې د ګډ عملی کار او تبلیغاتي مبارزې غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه ول د انسان وینه کموي. طبي ډاکټران وایي چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغۍ اخته کوي او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي. دا چې ولې نشه د وینې د کموالي لامل ګرځي، د معتاد په وجود کې اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي، او د وینې کموالی امیدواره ښځې له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې کومې نشې د انسان په بدن کې د وینې د کموالي سبب کیږي.
زرق د هیروین، استفاده د میت امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خونه کړي، همدارنګه قلبي امراض ورته پیدا کړي.
ولې نشه وینه کموي؟
همدغه معتادی کله استفاده کوي د مواد مخدر څخه، د هیروین څخه، د تریاکو څخه، د مورفین څخه، د الکول څخه، یا مثلا د میت امفیتامین یا شیشه څخه، دا په مجموع کې په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي، همدارنګه په قلبي وعایي سیستم باندې تاثیر کوي، د وینې سره حجرات او سپین حجرات کموي، او همدارنګه معافیتي سیستم ضعیفه کوي. شدا ټول په مجموع کې انتان د دې سبب ګرځي چې مخ اعظم یا د هډوکی مغز هغه متاثر کی. د انسان وجود کې د هډوکی مغز د چوینې سلسله جوړوي، که سپین کرویاتی، که سره کرویاتی، که پلیټلیټونه دي. نو کله چې د هډوکی مغز نه شو نو وینه نه جوړوي. ناکافی خوراکونه او مثلا د نور هم د دوی نه د اشتها، د ټول د دې سبب ګرځي چې یو کمپلیکس کمخونی رامنځته کی، یو مغلق کمخونی، چې هغه کمخونی د آهن پکی وي یا د مزمن مرض د کمخونی، او همدارنګه د میکروب له وجې نه کمخونی.
د نشې موادو څه ډول استعمال ډیر وینې د معتادین کموي؟
اصلا یو استفاده د مواد نشاور یا مخدر څخه په کلاسیک یا سنتي ډول د دخانیاتو نه استفاده، مثلا چارسو، سیګریټو، د دې شیانو مثلا، چې دا هم خپل تاثیرات لري په اوږده موده کې صحت ته ډیر مضر دي، او کیدلی شي چې من وجهین په وینه باندې هم تاثیر وکړي. اما عمدتاً محرک صنعتی دواگانی چهاغا دیر مخرب تاثیرات لری، او حتی پا دیر لند وقت که قلبی و آیی، امدارنگا د معافیتی سیستم د تضعیف، امدارنگا د انتاناتو لپاره د زمین سازی او مصاب که دلو زمینه زر برابره کی.
په متدین کې د وینې د کموالی لامل را پیدا شوی لند محال او محال ستونزه کم ده؟
په لنډه موده کې کمخونی کولای شي چې د هغوی په فعالیتونو باندې ناوړه اغیز وکړي، هغوی مثلا ټولنه کې فعال نشي، عدم تحرک، یا د هغوی تمرکز ذهني، او همدارنګه دا ټول شیان د اختلال سره مخ کړي. په اوږده موده کې کولای شي چې د دوی مثلا د اوسپنې کموالی، میلینیشن موږ ورته وایي، د اعصابو په اصطلاح تشکل کې، همدارنګه نیورو ټرانسمیټر فنکشن چې موږ وایو، چې لکه د ډوپامین او نورو په اصطلاح موادو افراز، دا باندې متاثر کی. همدارنګه نه د عصبي فعالیتونه وکي، تحلیل او تمرکز او مثلا ججمنت د یو چا باندې تاثیر وکي.
په معتادین کې د وینې د کمواله نخي او نخانی کوم دي؟
کله چې کمخونی په معتادانو کې رامنځته کیږي، د دوی ستړیا رامنځته کیږي، پکې خستګي، همدارنګه رنگ پریدګي، یا مثلا قواره ډیره زیړه غوندوي، همدارنګه د زړه ټکان، نفس قیدی، ستړیا، فیزیکی عدم تحمل فیزیکی فعالیتونو، دا ټول د کمخونی علائم دي چې کولای شي کورنۍ یا د کورنۍ نور غړي هم ورته متوجه شي.
دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څو وخت پورې پاتې بوي؟
تر څو دوی موافق ډول باندې اول د نشې څخه راونوځي، او دوهم دا دی که چیرته کمخونی تاسوس کړی وي، د کمخونی موافقه تداوی ونه شي، نو دوی به په دې جنجال باندې متاسفانه مصاب وي.
او نشه په امیدوارو مین باندې سهوی په دغه مرحله کې له نشهیي مواد نه استفاده کوي، نو د وینې کموالی نو څومره ګواښ دی او خطر دی؟
اصلا حامله ښځې چون ضرورت د وجود زیات دی، هغوی مساعد دي، انتاناتو تا کمخونی تا او همدارنګه نورو مختلفو امراضو لپاره. کله چې دوی استفاده د منشیاتو نه کوي، د مواد مخدره نه کوي، نو د دوی د مساعد بودن یا سسپټیبلټی مونږ ورته وایي د فوق العاده زیاتیږي، نو دوی هغه د ټولو نه زیات تهدید دوی ته متوجه دی چې دوی صحت د کمخونی لپاره مساعد وي.
له ډاکټر نقیب الله اواب سره مو زموږ د همکار فرید حلیمه مرکه اورېده. ښاغلی اواب وویل چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغۍ اخته کوي او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2.6 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. شمس الدین د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې له 22 کالو راهیسې نشه کوي. شمس الدین وایي چې د خپل کشر ورور له امله په نشو اخته سو. دا چې شمس الدین څنګه د خپل ورور له امله په نشو اخته سو او وروسته کومې ستونزې وګاللې، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
عمر به می صاحب 52 کال عمر به می 23 کال می سن و صاحب سے محتاط سلام دینشی مخ می صاحب مالداری در لو دل زراعت می در لو دل صاحب نامی کاروبار مستی می دکان دکر رات کولے صاحب دا می وڑی ورتا یشا می کولے صاحب او کار می مرسر کول دو نیم زر پیو دیورج جوڑی دل رات دیورج 10000 روپے ما مصرف کولے تے یو نیم زر می بچت کولے پوڈر مسکل صاحب اول لورز د ما ورور سکل دی ورور ته ما نشات پکو ورزای مرته وکسی ورور مسک دا پودر دی یاند نن لری خرابېږي پنځه ورځې می ته نشات پکو خو یو ورځ ما مر سره وسکل په دوم ورځ می وسکل سه په پنځم ورځ می وسکل پنځم ورځ بعد می ورته پیسې ورک ملدا څنګه خرسیږي وای دا بندلکی په 1000 روپی خرسیږي دی ته می 1,00,000 روپی ورکی ا پنځه زری زول زری پلاما ورځ می شروع کړی د توسه پوری 2 کال اوسه سه بس محتاط سلام دی ورور د لاس نه محتاط سوی زان باندې فشار اته زان به درد کا خوب نه راته ډاکټر صاحب بیخی تینا اله سخلات باندې راغلی دی پودرونه سه ډیر ز کمزورې کړم صاحب لسل پیسه د نا اویا پیسه د ز کمزورې کړم دې دیش پیسه د زان دی ما پاتې ده د خوراک په جیب باندې میو په جیب باندې پودر سکند او لسل کیلو نه 15 پته کیلو ته زرا رسول دوه نه وزن کم کړی دا اوس وختو کې د سی بیخی به چنل کړی ومه بچانه براتول پلار پرې ده دا شام پرې ده بس نو خبر می منلا خو بس دی پودر او بس شعر به ورابانی بس تن روان بسولم کور می پیسې واخسل لته بلاړه مو سره با ته دوا به می راوخسل شب می راوخسل به مل ته خرڅ ولم بل خرچه به می پکې پیدا کولا 15 ګرام او 10 ګرام او 1 ګرام 2 ګرام او 2.5 ګرام به می شب واخسل او بیا صاحب جای سازی کړل پلو سو به تلاشی مل شي به کولا او صاحب چیرته به پټ جای کې و می خو دا جان زانی بوت بس بیا به مازیګر مخام ټیم بس کور خواته روان سم صاحب یو دوه پیری ګر کړای مو مواد برش کا واخلې لا به پیسې بس راسه پیسې به مخستلې د شپې من ټک ټک واه صاحب بس هغه به چرګان را پورته سول د ورځې به اخلاص کړل بیا به ور دینه نسوم نو وختي خوای راځه پلار ته دوه بجې د شپې تر روان دا مخکې یارم دوستان به مثلا دل وسی چې ګورم کنه نه پیژنم نو واسا مې سکار نه کوي ولا به خې ډاکټر صاحب راځي پکړای مې مسریخ ته خبر نو دوه اسکاله صاحب ډیر عمر ده دا ملي سو ایسی مکنه والا که ودونه تمې چشتيان راتله کاټي لګلای د سای پوسولې ز نشي ته تل خپل نشه مکړه دا چورت مو والای دا والا د سیا خدا ز اوس په دې خیرن ځان باندې ورسم او تاخیرن پرن کالم تخیرن اما چې کور تر غلایم سای پوسولې بس کلا خو به دلای سوای ډیر پیسې مې مصرف کړې دوه وسکاله د ورځې 0 روپۍ ته حساب وا
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان زمان خان ته معلومات رسېږي چې په فلاني ځای کې خورا ډېر نشي مواد زیرمه سوي دي. هغه دی چې قمندان زمان خان د دې نشي موادو ترلاسه کولو لپاره دقیق پلان جوړوي او هلته یوه ټولۍ پولیس استوي، خو کله چې پولیس هلته رسېږي نو یو عجیبه صحنه ویني. دا چې هلته څه پېښه سوه، د دې پېښې تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا کماندان صاحب زمو پکارو
هو راځي رشید خان مهرباني وکي
دغلت به کینه
نه دلتا ما ته مخه مخ چوکي کې کینه چې د میس په سر نقشه خطر ته معلومه شي
خه خه سمه ده ها دا دې کیناستم خه کماندان صاحب اوس دا راته وایس چې دا د څه شي نقشه ده
دا د عملیاتو نقشه ده
د څه شي عملیات دي
د نشي موادو پر یو ذخیره عملیات کوو
خه خه
دې نقشه ته وګوره دا په سره رنگ په نخښه شوی ځای د هیروین یو ذخیره ده
ښه
له دې ځایه د ښار نورو سیمو ته هیروین استول کیږي او هغوی بیا د پرچون په بڼه په پوډریانو خرڅوي
یاره که په دې ګودام چاپه ووهو او نشي مواد ونیسو لویه لاسته راوړنه ده قمندان صاحب
ښکاره خبره چې موږ ته لاسته راوړنه او خلکو ته هوساینه ده
ښه د دې ګودام لاره چیرې ده قمندان صاحب
دا په زرغونه رنګ چې مینخانی کړې ده دا یې لاره ده
ښه
ها دا دې وګوره په بازار کې لوی لارې څخه لمر خاته لوري ته یوه کوڅه ګرځېدلې ده
دې کوڅې ته موټر ورتلی شي
او ډېره پراخه کوڅه ده یو موټر څه چې دوه موټرونه هم څنګ په څنګ ورتلی شي
ښه اوس پلان څه دی قمندان صاحب
پلان دا دی چې ته به شل نفره ښه وفادار او تکړه پولیس خوښ کې او پر دې ګودام به چاپه ووهې
په دواړو سترګو قمندان صاحب
ګوره پام به کوې چې قاچاقبران ډېر چالاکه خلک دي
څنګه چالاک خلک دي
دا ځای اصلا د مالګې ګودام دی دکانداران مالګه ځینې اخلي خدا چې مالګ هم سپین او هیروین هم سپین دي له دې امله په دې ځای کې د مالګې تر څنګ هیروین هم خرڅوي چې څوک ورباندې پوه نه شي
خدا عملیات څه وخت وکړو
دا عملیات به نن د شپې 12 بجې
ښه ښه
دې ځای ته دوې لارې ورغلي دي
سیده قمندان
له دواړو لارو ګودام ته موټر ورتلی شي
سیده
باید له دواړو لارو ورشي چې قاچاقبر مال پر بله لاره درنه ونه باسي
په دواړو سترګو قمندان صاحب
خو ګوره پام دی وي چې د دې پلان په باره کې چاته څه ونه وایي باید پولیس هم اول پوه نشي چې تاسو چیرې ځئ او څه کوئ
سیده قمندان صاحب
کله چې هدف ته نږدې شوئ بیا ګودام ور وښیه
په دواړو سترګو قمندان صاحب دغسې به وکړم
زه نن شپه تر هغو نه ویده کیږم چې ستاسې عملیات پای ته نه وي رسېدلي
سیده قمندان صاحب
ما ته په مخابره او ټلیفون کې د عملیاتو د هرې شیبې حال راکوه سمه ده
سمه ده قمندان صاحب
اوهو قمندان صاحب دا قاچاقبران خو تښتېدلی دي
خیر دی که قاچاقبران وتښتېدل نشه یي مواد خو مو لاسته راغلل ته یې وګوره
ته ودرېږه زه یې وګورم اوهو دا څه شی دي
څه شی دي
قمندان صاحب دا خو ټوله مالګه ده هیروین یې مخکې لاله دې ځایه وړي دي
څه شی هیروین یې وړي دي موږ دقیق معلومات درلوده چې تر نن مازدیګر پورې همدلته نشئی مواد پراته وو څه وخت یې وړل
نه پوهېږم خامخا زموږ په نږدې ملګرو کې او څوک له قاچاقبرو سره پټ لاس لري او له هغوی سره مرسته کوي
زه هم دغسې فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې کوم پټ شیطان شته
قمندان صاحب د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو
زه به یې معلومه کړم ته ودرېږه چې امنی قمندان ته زنګ ووهم شاید هغه د دې پټ شیطان په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړي
ښه نظر دی قمندان صاحب
السلام علیکم
و علیکم سلام قماندان صاحب زه قماندان رشید خان خبرې کوم
خیر رشید خان وای عملیات څنګه شول
صاحب د نشئی موادو ګودام ته لکه مزاحمت او مقاومت پرته راغلو خو له بده مرغه چې کامیاب نشولو
ولی خدای دې خیر کی مشکل څه دی
دلته چې راغلو قاچاقبران مخکې لاله دې ځای تښتېدلی وو
خیر که قاچاقبران تښتېدلی دي نشئی مواد خو به پاتې
زموږ تر عملیاته مخکې خامخا کوم جاسوس قاچاقبرانو ته احوال ورکړی دی چې هم خپله وتښتي او هم نشئی مواد له دې ځایه یوسي زه فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې یو جاسوس شته چې له قاچاقبرانو سره لاس لري
زه هم دغسې فکر کوم ځکه دا دریم ځل دی چې موږ د نشئی موادو پر ذخیره عملیات کوو خو تر عملیاتو مخکې قاچاقبرو نشئی مواد بل ځای ته وړي
قمندان صاحب د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو
زما پر قیوم خان شک راځي ځکه نن د عملیاتو په اړه زما څخه څو وارې وپوښتل چې دا عملیات د څه لپاره دي او چیرې دي زه پخوا هم پر دې یو څه شکمن وم
ولا قمندان صاحب زه هم یو څه ورباندې شکمن وم خو کوم ثبوت مې په لاس کې نه درلوده
ما ته یو چا د سبسي اواز یو سي ډي هم راکړې ده چې د نشي موادو قاچاقبرانو ته د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي هغه وخت ما باور نه کاوه چې دا به رښتیا د ده آواز وي، خو اوس مې شک په یقین بدل شو.
ښه قومندان صاحب، اوس څه وکړو؟
همدا اوس په همدې شپه کې ډېر ژر قیم خان ونیسه او قومنداني ته یې راوله. زه درته منتظر یم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.